بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکی او ویرونکی پیغمبران را ولیګل او له هغوی سره یې په حق آسمانی کتابونه را واستول چې په خلقو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ډېر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د جمادې الثانی د میاشتې 13 او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې 18 نیټه ده. خواګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې په افغانستان کې د بیروزګارۍ په باره کې د کار د نړیوالې درې خبرداری نومیږي. ورپسې د ایران سیل 19 پروګرام درته وړاندې کوو، او په آخر کې د ستاسو له پیغامونو، لیکونو او برېښنالیکونو څخه جوړ هرکله راشه پروګرام درته اورو. خواګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د ملي ګټو پر اساس له هیوادونو سره د ملګرتیا د لارې نقشه طرحی کیږي. د ایران د چین او د روسیې ګډه پوځي مانوره نن پیل شوه. د پاکستان ورځپاڼه د دروغو له خپرولو ډډه وکړي، او د طالبانو د امریکا د ولسمشر څرګندونو ته غبرګون ښودلی دی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران د ملي ګټو پر اساس له هیوادونو سره د ملګرتیا د لارې نقشه طرحی کیږي. زمون خبریال راپور کړی د تهران د جلمې منځختی حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی پر دویل، د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو ملي ګټو پر اساس له نورو هیوادونو سره د ملګرتیا د لارې نقشه طرحی کوي. هغه د ایران، د روسیې او د چین د ګډې پوځي مانورې ترسره کېدا ته په اشارې سره وویل، دا ډول ګډې پوځي مانورې کولی شي د سیمې د امنیت د سویې په لوړولو کې رول ولوبوي، او هغه د سیمې په راتلونکي کې د مهمو بدلونونو ښودنه کوي. ابو ترابی پر په دې خبر سره چې د سیاسي، اقتصادي او د کلتوري نظریو وړاندې کوونکو له نظره دریمه زریزه د آسیا زریزه ده وویل، د آسیا لویه وچه د ځمکې په کورې کې د تر ټولو زیاتو نفوسو په لرلو سره له مهم او لوړ مقام څخه برخمنه ده. د تهران د جمعې لمانځه خطیب حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی پر د غراز د آسیا په لویه وچه کې د انرژۍ ظرفیتونو ته په اشارې سره وویل، نن سبا دغه لویه وچه په دنیا کې د انرژۍ د مصرف، د تولید، د قطب په توګه ټاکونکی ځای لري. هغه دغه راز له روسیې ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په یادونې سره وویل، له ګاونډي هیواد روسیې سره د اړیکو پیاوړي کول د ایران د ملي ګټو په چوکاټ کې دي چې نن د قدرت په مقام کې دی، او 40 کاله د زورویونکو هیوادونو په مقابل کې ولاړ دی او د سیمې د امنیت په لوړتیا کې رول لوبولی شي. د تهران د جمعې لمانځه خطیب ابو ترابی پر بیا ټینګار وکړ، د امریکا له سلطې سره د ایران د مقابلې تجربه کولی شي د آسیا د امنیت د پیاوړي کولو لپاره د ایران، د روسیې او د چین د ملګرتیا ملاتړي واوسي. د ایران د چین او د روسیې ګډه پوځي مانوره نن پیل شوه. ایران پریس خبری آژانس راپور ورکړی د 2022 سمندري امنیت د کمربند مرکب پوځي مانوره د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ او د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د هوایي ځواکونو د کشتیو او د روسیې او د چین د سمندري پوځیانو په ګډون سره د هند او کانوسی په شمال کې نن پیل شوه. د 2022 د سمندري امنیت د کمربند مرکب د پوځي مانوره ویان دوهم امیرالبهر مصطفی تاجودینی ویل په دغه پوځي مانوره کې چې د توجیهي غونډو له ترسره کولو وروسته نن سهار پیل شوې ده او اور اخیستونکي کشتۍ د ژغورلو، د تختول شوي کشتۍ د ازادولو او په شپه او ورځ کې د سمندري معلومو هدفونو پر ضد د ډزو په شمول ډول ډول تاکتیکي او عملیاتي تمرینونه د ایران د چین او د روسیې د سمندري عسکرو د کشتیو په ګډون سره ترسره شول. هغه په دې خبر سره چې د هند او کانوسی د شمال سیوا د باب المندب د ملاکا او د هرموز د مهمو اوبلارو او سمندري لارو د شتون په وجه ډیر اهمیت لري ویل. باب المندب، ملاکا او هرموز اوبلارې په سیمه کې د سرو زرو د مثلث په توګه یادیږي. په دې سربیره عمان سمندرګی او د هند او کانوسی شمال د نړیوال تجارت په مهمو سیمو کې بلل کیږي. د 2022 د سمندري امنیت د کمربند مرکب د پوځي مانو ریویان دوهم امیرالبهر مصطفی تاجودینی ډګینه کړه. د دغه پوځي مانو ری شوار چې د سولې او د امنیت لپاره یو ځای نومیږي دا سیخ کارامزداغ دی چې د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه او نړۍ کې په متقابل احترام او ګټو باندې د تکیه لرونکو ستراتیژیکو اتحادونو په رامنځته کولو سره هیڅکله څنګ ته نه و او نه به څنګ ته شي. هغه په دې خبرې سره چې دغه پوځي مانورې درې کاله کېږي ترسره کېږي ویل د مانورې د ترسره کولو پیغام د پوځي اړیکو د پام وړ او لمانا ډکې ساوې ته د ایران د چین او د روسیې رسېدل دي او ښودنه کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د سمندر په ډګر کې د قدرت داسې ساوې ته رسېدلی دی چې کولی شي د سترو سمندري قدرتونو په څنګ کې د پوځي مانورو کمندنې او چورلستو پر غاړه واخلي. د ایران د چین او د روسیې کشتۍ نن د غراز په دغه پوځي مانورې کې په سمندر کې له مخکې څخه په ټاکل شوي هدفونو ډزې وکړې او عملیات یې ترسره کړل. د پاکستان ورځپاڼه بیا له دروغو ډک خبرونه خپره نه کړي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت وویل د تهران رغنده کړچار په یمن کې د ښکېلو اسلامي هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو ختمول او په دغه عربي هیواد کې د غمیزې پای ته رسول دي. په پاکستان کې د ایران د سفارت د عمومي او د رسندوی ډیپلوماسۍ برخې نن په یوې خبرپاڼه کې د یمن او د متحده عرب اماراتو د بلنونو په باره کې د پاکستان د یو ورځپاڼې په سر مقالې کې د ایران پر ضد بې اساسه اداګانو تورونو ته په غبرګون کې وویل له دروغو د ډکو اداګانو مطرح کول به د ایران او د پاکستان د اړیکو په حقله د عمومي افکارو په کړچار ورانوونکي اغیز ولري او دغه چټي اداګانې او تورونه په سیمه کې د پایدار ثبات او د سولې په لټ کې د تهران او د اسلام آباد د حکومتونو د ملګرتیاو او د اړیکو مثبت اړخونه تر اغیز لاندې ورولي. په پاکستان کې د ایران سفارت بیا ټینګار وکړ له دروغو د ډکو د منفي خبرونو خپرول د پاکستان او د ایران د دوو دوستو اړونو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیز اړیکو له مخ په پراختیا بهیر او له ښه ګاونډیتوب سره سمون نه خوري او هیله کېږي چې د پاکستان ډن ورځپاڼه له کپي تحقیق پرته د مقالو له چاپولو ډډه وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې په تېرې چهارشنبې ورځې په متحده عرب اماراتو باندې حمله وشوه په نوم سره په یوې مقالې کې له هیڅ دلیل یا سند او ثبوت وړاندې کولو پرته ایران په متحده عرب اماراتو باندې له حملې کوونکو په ملاتړ تورن کړ. طالبانو د امریکا د ولسمشر خبرو ته غبرګون ښودلی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو موقته حکومت د امریکا د ولسمشر جو بایډن سرګندانو ته غبرګون څرګند کړ. د امریکا ولسمشر جو بایډن دوه ورځې مخکې په یو خبري کانفرنس کې له افغانستانه د واشنگټن د پوځیانو د ایستلو په باره کې د خپلې فیصلې د پا وکړه وویل افغانستان د امپراتوریو دیره ده. جو بایډن دغه را زیاته کړه تر یوه حکومت لاندې د افغانستان متحد کول ناممکن دي. د افغانستان د موقته حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د امریکا د ولسمشر څرګندونو ته په خبرګون کې په ټویټر باندې کې په پیغام کې ویل تیرې ګر هیوادونه د خپلې بقا لپاره د نیپاق رامنځته کولو ته لمن وهي. هغه زیاته کړه د افغانستان خلکو د اسلامي عقیدې د مشترکات او د تاریخي ویاړونو پر اساس تیرې ګرو هیوادونو ته ماتې ورکړه او همدا اوس په یو قدرتمن ملت د بدلدار لپاره پیاوړي ګامونه اخلي. د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت ویاند عبدالقهار بیا ډګینه کړه د امریکا په ولسمشر جو بایدن دغه څرګندونې چې افغانستان د امپراتورۍ قبرستان دی په خپله د افغانستان د خلکو په اتحاد اعتراف کوي. د امریکا پوځیان له شل کله نیوکه وروسته په بې شرمۍ او ماتې خوړلو سره له تیر میلادي کال د اګست د میاشتې په اخر کې له افغانستانه ووتل. طالبانو ډلې د تیر میلادي کال د اګست د میاشتې له 15 نیټې څخه په افغانستان کې واک په لاس کې اخیستی دی. طالبانو د بانکونو شپږ دېرش ای ټي ایم ماشینونه فعال کړي دي. صدای افغان خبري اژانس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت مرکزي بانک تر اوسه د کابل په شمول د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پیسو د ایستلو کابو شپږ دېرش اوتومات دستګاوي یعنی ای ټي ایم ماشینونه فعال کړي دي. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د مرکزي بانک ویان صابر مومن نن ویل په راتلونکي کې به په ټول هیواد کې د بانکونو د ای ټي ایم ټول ماشینونه فعال شي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت کوشش کوي چې خلکو ته د بانک ښه خدمات وړاندې کړي. د بحرین په زندانونو کې کورونا وایرس بیخي زیات شوی دی. فارس خبری اژانس راپور کړی د بحرین سرچینو د انقلابي بندیانو په زندانونو کې د کورونا وایرس د ډیر خپرېدا او د اکثرو کسانو د ککړېدا خبر ورکړ. د بحرین په شباب الدراز غورځنګ کې د بندیانو د چارو کمیټې نن په ټویټر باندې کې ولیکل د جاو په مرکزی زندان کې د کورونا وایرس ډیر خپور شوی دی. داسې زندان چې د هیواد اکثره انقلابیان همدلته بندیان دي. یو قیدی په ټلیفوني تماس کې ویلي دي چې د زندان په لسمې ودانۍ کې د کورونا وایرس ډیر زیات شوی دی او د لومړي زندان ټول بندیان په کورونا وایرس ککړ شوي دي. په زندانونو کې د ځایي لکموالي سره په یو وخت د انقلابي بندیانو زیات شمېر سبب شوی دی چې د بشري حقوقو موسسې او د بحرین ډلې په ځلونو په بندیانو کې د کورونا وایرس د خپرېدا د خطر په هکله خبرداری ورکړي. راپورونه وایي چې بندیانو څو ځله د جو زندان په خراب روغتیایي حالت باندې اعتراض کړی دی خو پولیسو هغوی په سخته ځپلي دي. په بحرین کې الخلیفه دیکتاتور رژیم د هیواد ډېر خال د لکشان اعتراض بوجه نیسي او بیا یې په زندان کې تر کلونو کلونو پورې بندي کوي. د بحرین خال د دیکتاتور رژیم د ختمېدا او د آزادو انتخاباتو له لارې د خپلواکه حکومت په جوړولو ټینګار لري. سعودي عربستان، متحده عرب امارات، امریکا، انګلستان، فرانسه، صهیونیست رژیم، اردن او ځینې نور عرب هیوادونه د بحرین د خلکو په ځپلو کې لال خلیفه دیکتاتور رژیم سره هر ډول مرستې کوي. د یمن پر ضد عربستان کله بندې باید ختم شي. زمون خبریال راپور کړی د یمن د ملي ژغورنې د حکومت ویان محمد عبدالسلام ټینګار وکړ د یمن مسله د تیری په ختمېدا او د کله بندې په لغوه کې دا سره هواریږي. هغه نن په ټویټر پاڼې کې ولې کال د یمن مسله هماغه ډول چې تل مو ټینګار کړی دی په لومړي پړاو کې د یمن د خلکو پر ضد سعودي عربستان د تیریګر اعتلاف د تیری په ختمېدا سره حل کیږي. عبدالسلام زیاته کړه د تیریګرو هیوادونو د ظالمانه کله بندې او د تیریګرو جنایتونو باندې سترګې پټول او د غبرګون د خودلو په هکله هر ډول دریز له جالات سره مرسته کول دي او نور پسې هم بلوي او په اوکراین به د روسیې یرغل راغېدمي زه رامینځته کړي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د بریتانیا لومړي وزیر بورس جانسن په دې خبرې سره چې په اوکراین د روسیې برید به د نړۍ لپاره یوه غمیزه وي ادعا وکړه د مسکو د تیری په بڼه کې لندن د کیاب ملاتړ کوي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مازیګرنې خبرونه اورئ.
سیاسي تبصره
تهران نړیوي عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې په افغانستان کې د بیکارۍ په هکله د کار د نړیوالې ادارې خبرداری نومیږي. د کار نړیوالې ادارې یعنی انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن په افغانستان کې د بیروزګارۍ د بهیر دوام په هکله خبرداری ورکړ. د کار د نړیوالې ادارې د خبر پاڼې پر اساس د افغانستان څخه د پاسه نیمایي خلکو په تیرو میاشتو کې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي او دغه بهیر ټولنیزې پایلې ځان پسې لري. د افغانستان د خلکو بیروزګاره کېدل چې ښځې او سړي پکې شامل دي له دوو موضوعګانو سرچینه اخلي. لومړی دا چې طالبانو ډله د تیر میلادي کال له اګست میاشتې راهسې بیا قدرت ته رسېدلې ده او په ډیرو او په تیره بیا په هغو کارونو چې ښځې پکې بوختې دي بندیز لګولی او د طالبانو لخوا د ترسره شویو سختیانو ته په پام سره دغه کارونه نور هم کم شوي دي چې پکې د رسنیو کارونو ته هم اشاره کولی شي چې په تیرو میاشتو کې له جدي ځوړتیا سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې د کارونو په حالت دوهم اغېزندونکې موضوع په دغه هیواد کې په تیرو شلو کلونو کې د صنعتي او د اقتصادي بیخ بینیانو رامنځته کولو، نوي کولو او بیا رغولو ته د نیوګرو هیوادونو پام نه کولو ته ورګرځي چې د حکومت د له منځه تلو سبب شو او معلومه شوه چې افغانستان هیڅ ډول اقتصادي او صنعتي بیخ بینیان نه لري. شک نشته د کار د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د افغانستان د نیمایي خلکو بیروزګاره او بیکاره کېدل ځان پسې ټولنیزې او امنیتي پایلې لري. د قاچاک او د غلا په شان د مسایلو په څنګ کې د لوږې او د بېوزلۍ زیاتېدل چې په افغانستان کې د ماشومانو د ناوړه خوړو سبب شوي دي په هیواد کې د بیروزګارۍ او د بیکارۍ د زیاتېدل له پایلو څخه ګڼل کیږي. داسې حالات چې د لویدیځو هیوادونو ټولنې نه یوازې ورته ګوري بلکې امریکا د افغانستان د خلکو د شتمنیو په کنګل کولو سره د دغه هیواد د خلکو مشکلات نور پسې زیات کړي دي. په همدې دلیل ملګرو ملتونو څه موده مخکې له امریکا او نورو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د خلکو د شتمنیو په ازادولو او خوشي کولو سره د دغه هیواد د کړکېچ له اساسي حل سره مرسته او کومک وکړي. په هر حال طالبانو ډله چې ځان د افغانستان د خلکو د حالت په هکله مسؤول ګڼي په خپلو دریځونو او سیاستونو کې د نرمښ په ښودلو سره کولی شي د ډیرو کارونو له پالیدا سره کومک او مرسته وکړي او د ډیرو ځوانانو د روزګار لرونکو کسانو د بیروزګاره کېدا د دوام مخه ونیسي. طالبانو د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې له ډیره افغان کډوالو غوښتي دي چې خپل هیواد ته راستنه شي، خو د دغو خلکو لپاره د اساسي ضرورت د کارونو رامنځته کول دي چې د بیلابیلو صنایعو د فعالیدا په ترڅ کې په ګاونډیو هیوادونو کې متخصصان هم د افغانستان د صنایعو له پرمختګ سره مرستې ته ورودانګي. تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غک.
د ایران سی
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچاری عزیزان، او سمز فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوو چې د ایران سیلونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې دا اوریدو فرصت ولري او تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړي.
Thank you.
ګران اوریدونکو، د ایران سیل په نننی پروګرام کې نن یو ځل بیا د ایران ګیلان ولایت ته سفر کوو. ګیلان داسې ولایت دی چې له یوې خوا یې د البرز په لوړو غرونو باندې تکیه کړې ده او له بلې خوا یې لمن د کیسپین سمندرګي سواحلو ته رسیږي او د ایران د تاریخ په حساسو پړاوونو کې د خپل لرغوني تاریخ په اوږدو کې د میرزا کوچک خان په شان د مبارزانو په شتون سره د ایران د تاریخ زرینې پاڼې ورزیاتې کړې دي. د ایران ګیلان ولایت په کابو 14,000 مربع کیلومتره مساحت سره چې مرکز یې رشت ښار دی، د ایران په شمال او د کیسپین سمندرګي په جنوب لویدیځ څنډه کې پروت دی. د ایران ګیلان ولایت له شمال څخه له کیسپین سمندرګي او آذربایجان جمهوریت او له لویدیځ څخه له اردبیل ولایت او له جنوب څخه له زنجان او غزوین ولایتونو او له ختیځ څخه له مازندران ولایت سره ګاونډی دی. د کیسپین سمندرګي پر غاړه مسطحه دشته د البرز او د تلش د غرونو له روانو شوي سیندونو چې کیسپین سمندر ته رسیږي سرچینه اخلي په نسبتا اوږدې مودې کې رامینځته شوې ده. د ایران د ګیلان د هستوګنه سیمو د ډیرو ښارونو د کرهڼې زیات فعالیتونه په دغه دښتې کې متمرکز دي. د البرز د غرونو لړۍ په 3,000 متره لوړوالي سره د یوه دیوال په توګه د ګیلان ولایت په جنوب او لویدیځ کې خپره شوې ده. د ایران ګیلان سیمه د مدیترانې سیمې په شان معتدله آب و هوا لري چې د البرز د غرنۍ آب و هوا او د کیسپین سمندرګي د شتون له کبله ده. د البرز غرونو په شمالي لمنو او د تلش د غرونو په ختیځو لمنو کې سړه او مرطوبه آب و هوا شته. د ایران دغه سیمه د هیواد تر ټولو زیات باران ورېدونکې او تر ټولو مرطوبه سیمه ګڼل کیږي. د کیسپین سمندرګي د اوبو زیات بخار او د وریځو د تیت پرک په مخانیولو کې د البرز او د تلش د غرونو د لړشتون د زیاتو بارانونو د ورېدا او په دغه سیمه کې د تودوخې د کمیدا سبب شوي دي. د شمال یعنی سایبیریا د هوا بهیرونه او د مدیترانې د وریځو بهیرونه او د چاپیریال محصور کېدل هم د سیمې د بارانونو په زیاتو باندې هغې شیندي. مناسبه دا پوه شو چې د ایران د ګیلان په دښته کې کلنۍ درجه حرارت چندانې کوم بدلون نه لري. د ایران د ګیلان دښته د ایران تر ټولو زیات کرهڼیز حاصلات لري او په تیره بیا د وریژو د چایو د تنباکو په شان د محصولاتو د کرلو د تولید له پلوه د ایران په نورو ولایتونو کې ځانګړی مقام هم لري. په جنوبي او لویدیځو برخو کې د البرز او د تلش د غرونو لړۍ د ګیلان دښته محصوره کړې ده. د ایران د ګیلان ولایت د غرونو په ستره برخه کې ستر او ګڼ ځنګلونه هم شته. د ګیلان ځنګلونه د ایران تر ټولو مهم ځنګلونو سرچینې دي چې له دوی ګټه پورته کول د ایران په اقتصاد کې مهم رول لري.
د ایران تر ټولو شین ولایت ګیلان. د ایران د ګیلان ولایت له تاریخي مخینه سره د بلتیا لپاره له لرغون پیژندو مرسته غواړو او د هغوی په څیړنو باندې غور کوو. لرغون پیژندې د هغو آثارو، نښو نښانو او علامتونو په مرستې سره چې له خاورو څخه یې بهر راایستلي دي موږ مخکې زرګونو کلونو وخته بیایي. که څه هم د لرغون پیژندو تحقیقات د یوه بل مثال په توګه د تاریخ تیارې او اوږدې لارې تر 3,000 کلونو واټن پورې روښانه کوي، خو دغه لاره هیڅکله نه ختمیږي او مجبوره یو چې دغه حقیقت ومنو چې د ایران د ګیلان د تاریخ لپاره کومه ټاکلې نیټه نشو ټاکلی. په هر حال د کیسپین سمندرګي په سواحلو کې د لرغون پیژندو له تحقیقاتو څخه لاسته راغلي آثار او نښې نښانې او شواهد د دې ښودنه کوي چې 3,000 کاله مخکې د ایران په شمالي سیمو کې خلکو ژوند کاوه. د ارنست هرسفیلد، د آرتور کید، د هنری فیلد، د رومان گیرشمن او د ایګور دیاکونوف په شان محققان او تاریخ لیکونکي په بیلابیلو سندونو او دلایلو باندې استناد سره باوري دي چې کابو 15,000 کاله وړاندې د ایران په ګیلان او مازندران ولایتونو کې له نورو سیمو څخه لا پرمختللی تمدن موجود و. حتی په دوی کې ځینې تاریخ لیکونکي د ایران د ګیلان ولایت پرمختللی تمدن 5,000 کلونو ته هم رسوي. ځینې نور محققان او تاریخ لیکونکي باوري دي چې د ایران د ګیلان تمدن او د تاریخ د هغه وخت په نورو تمدنونو باندې هم نفوذ درلودلی او هغه یې تر اغیز لاندې وروستلی دی. هغه څه چې مسلم دی د مازندران او د ګرګان په شمول د کاسپین سمندرګي په څنډه کې په پراخو سیمو او په ګیلان ولایت کې 3,000 کلن ستر تمدن موجود و او د ګیلان به په بیلابیلو سیمو کې مځکې څخه کشف شوي لرغوني آثار هم دغه خبره تاییدوي. د ایران د ګیلان ولایت په مختلفو سیمو کې په علمي څېړنو او کیندنو کې ګڼ شمېر کولالي شیان چې بیلابیل رنګونه لري، د کانو لوښي، د کور اوزار او وسایل او د ښکلا ډول ډول شیان او وسایل او د ستنې په شان ډېر ظریف شیان کشف شوي دي چې د ځینو لرغونوالي له میلاد څخه مخکې 2,000 کلونو یعنی مخکې 4,000 کلونو ته رسیږي. په 2,500 کاله لرغونوالي سره د انسان د اوسېدو تر ټولو زاړه آثار د ایران له ګیلان ولایت سره اړه لري.
وګور دنکو د استرالیا ختیځ بیژن ویلیام کالیکان د پارسی بنانو د مادانو په نوم کتاب کې د نورو محققانو نظریات چې وای ګیلان او د کیسپین سمندرګي جنو نورو ساحلي سیمو 3,000 کاله مخکې ستر او ځلند تمدن درلود او خلک کلتور او هنر سره بلد و تاییدوي. ویلیام کالیکان په خپل کتاب کې د ایران په ګیلان ولایت کې په مارلیک لوړې سیمې او د امولش او د دلیمان کلیو کې کشوی شیانو ته په اشاره سره په دغه ځایونو کې لاسته راغلیو ځانګړیو بډایه شیانو غږملتیا ته اشاره کوي او دا نتیجه اخلي چې لاسته راغلي ټول شیان او وسایل یو پړاو تړوند او له میلاد څخه کابو 900 کاله مخکې کلتوري محصولات دي، یعنی له هغه پړاو سره په یو وخت چې د ایران د البرز د شمال او لویدیځ غرونه او لمنې د هنر ذوق د خاوند او د پرمختللي قوم مرکز وي. د دغه قوم په آزاد سب کې د هغه د هلاکیت قدرت په تر ټولو ښه وجه په کلالي شیانو کې چنجرونه ورباندې جوړ شوي دي لیږل کیږي. دغه شیان د کوزه جوړونکو او د لوښو د جوړونکو د فن د استادانو شاهکار دی او په حقیقت کې د دغو هنرمندانو د عمل رودا اوسمهاله او د تیرو پیړیو د مجسمه جوړونکو تر ټولو ښه تقلید هم دی.
د ایران د ګیلان ولایت اقتصاد د کرهنې د مالدارۍ د کب نیونې او د شاتو د مچیو او د ورېښمو د چنجیو د روزنې پر اساس ولاړ دی. د ایران د ګیلان ولایت د کرهنې تر ټولو مهم محصولات وریجې او چای دی چې د لاهیجان او د رودسر په شمول د ګیلان په بیلابیلو سیمو کې کرل کیږي. زیتون هم نور کرهنیز محصولات دی چې هغه د ایران د ګیلان ولایت په رودبار ولسوالۍ کې کرل کیږي. استارا بندر، کیا شهر بندر او انزلی بندر د ایران د ګیلان ولایت د کب نیونې مهم مرکزونه دي. د اشکور بالا، اشکور پایین، امارلو، دیلمان او تالش په شان سیمې د ایران د ګیلان ولایت د شاتو د مچو د ساتلو تر ټولو مهم مرکزونه ګڼل کیږي. د غرونو په لمن کې هم د څارویو د ساتلو کارونه کیږي. غنم، وربشی، ممپلی، تنباکو او فندق میوه هم د ایران د ګیلان ولایت نور کرهنیز محصولات ګڼل کیږي چې همدا اوس په ډیره پراخه سویه د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې کرل کیږي. خاویار هم هغه تر ټولو مهم محصولات دي چې د ایران په دغه ټاټوبې کې د خاویاري کبانو د ښکار له لارې تولیدیږي او د ایران په ارزښمنو صادراتي شیانو کې ګڼل کیږي. دوستانو، په کلیوالو او کوچنی ټولنو کې ګیلان ولایت ته د کرهنې، د څارویو او د کبنیونې د فعالیتونو په څنګ کې لاسي تولیدات هم د اقتصادي ضرورتونو په تامینولو کې مهم رول درلودلی دی. د ایران د ګیلان ولایت د آب و هوا، طبیعي شرایط او د دغې سیمې د خلکو د شیانو د کرلو ډول ډول والی سبب شوی چې که د دغه ولایت د لاسي صنایعو پراختیا د وریجو د کرلو له ورځنیزو ضرورتونو سره غژمله واوسي او د هغه لومړی مواد هم د زیاتو بارانونو له طبیعت او د وریجو د محصول له پاتې شیانو څخه لاسته راشي. د ایران د ګیلان ولایت د وریجو کروندګر د هر کال 15 میاشتې د وریجو په کرلو او ریبلو بوخت کیږي. د ایران د ګیلان ولایت په کلیو کې د وریجو د پټیو د اوږدې مودې لپاره چوټه کېدل د کروندګرو لپاره دغه فرصت رامنځته کوي چې ځانونه د لاسي شیانو په جوړولو بوخت وساتي او خپل اقتصاد پیاوړی کړي. له لرګیو جوړ ښکلي شیان، پوزي او کولالي شیان په هغو لاسي صنایعو کې شامل دي چې د ایران د ګیلان ولایت تر ټولو مهم سوغات دي.
خواګوردونکو، لمسی هم د ایران د ګیلانو له ډیر زړه صنایع دي. دغه صنعت له لرغونو پړاوونو څخه تر نن ورځې پورې په ګیلان ولایت کې دود دي. په دې ډول چې نن سبا د لمسیو جوړول د ګیلان ولایت یو ځایي صنعت ګڼل کیږي. لمسی چې له پشم یعنې وړیو څخه جوړیږي، د دریو، د لباس او د ټوپیو د جوړولو لپاره کارول کیږي. د ایران په ګیلان ولایت کې د ایران له نورو سیمو څخه زیات لمسی استعمالیږي. لمسی ته د ګیلان د خلکو د پام او د دلچسپۍ تر ټولو مهم علت د رطوبت په وړاندې مقاومت کول دي. دغه مقاومت د هغو ځانګړنو په وجه دی چې د لمسی له لومړۍ مادې یعنې له وړۍ یعنې پشم څخه سرچینه اخلي. د ایران د ګیلان ولایت زیات رطوبت او پرله پسې بارانونه سبب شوي دي چې د دغه سیمې اوسیدونکي په تیره بیا د هغه کلیوال د هیواد له نورو سیمو څخه زیات له لمسیو، د لباس او د ځمکې د پوښلو لپاره استفاده وکړي. د ایران د ګیلان ولایت کلیوال ځنګل کې اوسیدونکي خلک او د څارویو ساتونکي له وړیو څخه ګرم لباس جوړوي چې هغوی له باران او سړه څخه خوندي وساتي او دوی دا لباس په خپلو اوږو باندې اچوي. دغه لباس د ګیلان ولایت په ځینو سیمو کې په دوشي مشهور دی. د ایران د ګیلان ولایت په نورو لاسي صنایعو کې د ورېښمو، د وړیو او د کاټن لاس جوړو شیانو ته اشاره کولی شو.
عزتمنو دوستانو، د ایران سیل د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. خو موږ هیله کوو چې تاسو د دغه مطلب څخه موشه استفاده کړئ او د دغه ولایت ځینو ځایونو ته ورشئ او د هغه ځایونو څخه خوند واخلئ. په همدې هیله سره دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسو او ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرنی پښتو خپرونه اورئ.
هر کله
راشه.
په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د تهران راډیو د هر کله راشه پروګرام ډیرو خوږو او زړه ته رانږدې مینهوالو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. دا د یو ځل بیا ستاسو د خوښې او ستاسو له خپل یعنی هر کله راشه پروګرام سره زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې ټول ملګري او دوستان به مو روغ رمټ وي او د جمعې دا مبارک ورځ به هم په خیر او خوشحالیو تیره کړې وي.
بلکل هیله ده چې همداسې به وي. ګران اوریدونکو زه هم په خپل وار له مینې ډک سلامونه درته وړاندې کوم او له خوشحالۍ او سوکالۍ ډک ژوند درته له پاک پروردګار څخه غواړم. ډیر خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو په رارسیدلو خوږو خوږو لیکنو او شعرونو د زړه مینه ماتوم او د ګرانو دوستانو په خدمت کې یم. نن به هم په پروګرام کې د ملګرو لیکلي او غږیز پیغامونه خپرو، خو له هغه مخکې په پروګرام کې د نوو ملګرو د شاملېدو لپاره زموږ د واتس اپ نمبر او همداشان د برېښنا لیک یعنی ایمیل پته در سره ولیکئ. 0098 د ایران کوډ دی او ورپسې دا نمبر یاد لرئ 9194 شپږ سوه څلور شپېته شپږ پنځوس درې شپېته. له دې نه علاوه که کوم ملګري موږ ته د ایمیل له لارې خپلې لیکنې رالیږل غواړي نو د هغې لپاره زموږ پته ده pashto99@yahoo.com. خ فاطمی خور که مخوخه وی او لشان د مبوکو او بیا برا شو د ګران اوریدونکو لیکنو ته
بیخی خوخه من. یو ځل بیا مو هرکلی کوو ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې او وار له واره رازو ستاسو رارسېدلو لیکنو ته. ماجد صاحب په سر کې د ګران ورور او قدرمن غلام جیلانی ساج صاحب رالېږلی آزاد نظم را اخلو چې څو ورځې مخکې په خپلې کوټې کې د کتابونو په خوا کې د چایو د پیالې له یو انځور سره یو ځای را ولېږه او وویل چې ناست وو او ناڅاپه موږ ور یاد شو.
یو جهان مننه ګران غلام جیلانی ساج صاحب، زموږ هم پر اختیا چې ډیر زیات یادېږي. انشاءالله چې گروپ ته راشه نو ډیر خوند به وکړي او پتم یو درته خا. نو ساج صاحب په خپل آزاد نظم کې څه وایي؟
وایي چې د ماشپه جلا شپه خبرې ته شاوخوا کتاب کتاب په منځ کې ساج،
په منځ کې ساج
مستی کې وي، په عیش کې وي، ناسته وړه کوټه کې زه ګرځمه په ټول جهان، ورک شمه له ځان زه کله چې کتاب ګورم وخاندم له ځان سره، کله به ژړا شمه، کله یخ نیولی شم، کله می ګرمي وشي. ته خبرې دا ولی دا د کتاب دادی د کتاب کمال وایه، کتاب وایه ته
بالکل
غواړي که جلا ژوندون د مطالعه ګټه نه لري نقصان ګوره زه یې په نقصان درګټ
ډېر ښه
ته په دې احساس وخت کې څرنګه را یاد شولې نه پوهېږم څه
وجه ډېر ښه
تا ته که معلومه وي ما ته یې را وښیه سر چې په زنګون کېږدم فکر فکر وکړمه داسې را معلومه شي څوک چې په احساس وخت کې چاته ور یادیږي ډیر یا به ډیر په ګران وي بس یا به یې ام فکر وي
ډیر ښه
اوس نو فیصله پتا ته به راته ګران یې ډیر یا می فکری آشنا.
نو سات سب چه فیصله ده زمون پا غاره روا چه والا کنا، نو در تا وایو چه دوار خبری ده صحیح دی، هم در تا گران یو او هم ده هم فکر یو. دیر مننه سات سب، بیا هم دا سی ادبی مین را سر جاری و ساته. فاطمی خور د چمن سیمې تکړه شاعر او ادبی شخصیت نظر محمد درمان صاحب یو خبرتیا را لېږلې ده چې په سر کې د ارواښاد عبدالسلام اخون صاحب یو شعر دی. وایي: منت مکوه پر ما عبدالسلامه، منت مکوه پر ما عبدالسلامه، هر مارغه منګولې نه لري د باز. وایي چې د چمن تاند زیر فعال او څارک ادبی تنظیم یعنی پښتو ادبی تړون چمن پر خپل رسمي پاڼه خبر ورکړی چې هم دې روان جنوري میاشتې په 28مه نیټه د سیمې په کچه د مبارز او کلاسیک شاعر ارواښاد قاضي مولا عبدالسلام اخوند 30مه تلین غونډه لمانځل کیږي، چې د سیمې شاعران، لیکوالان او د پښتو ژبې ریښتونی شاهدایان به پکې برخه اخلي. مخکې وایي چې یاد تلین غونډه د تیر په څیر دا ځل بیا دوه برخې لري. لومبې برخه یې پر ارواښاد قاضي مولا عبدالسلام اخوند مقالې دي، او دویمه برخه یې یوه مشاعره ده. وایي چې ملګری دې هم له اوس څخه خبر وي چې په یاد تلین غونډه کې خپلې درنې ادبي برخې واخلي. او په پای کې لیکي چې ستاسو د پرهرونو درمان چمن.
ډیره ډیره مننه کوو د محترم ورور نظر محمد درمان صاحب، او هیله ده چې دغه غونډه به د لا ډیرو ملګرو او دوستانو په ګډون سره ترسره شي، او قاضي مولا عبدالسلام اخون صاحب ته یې د الله تعالی جنتونه ور په برخه کړي انشاءالله.
انشاءالله.
نو ماجد صاحب، زه خو وایم چې یو لږ به سا اخلو او بیا به راشو د ګرانو قدرمنو اورېدونکو غږیزو
پیغامو. درنو خوږو ملګرو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو. هم ستاسو په خپل هرکله راشه پروګرام کې، او راځو ستاسو خوږو خوږو پیغامونو ته. لومبی پیغام د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې له هنګو سیمې زموږ د ګران اورېدونکي هادي بنګش صاحب دی. نو اورو چې څه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ما ګران قدر ملګریو، د ریډیو تهران هر کله راشه پروګرام سونه شریکه کار کس ملګری دی، او ټولو ته سلام. سلام نه بعد مو پخپلا هادی بنگش خبرې کو کې پی کې هنګو پاکستان نه. ما سره ملګری دی بلال بنگش، آصف بنگش، اقبال بنگش، جاوید اقبال بنگش، مرتضی بنگش، ډاکټر سجاد اور انجینئر شهاب علی. نو مو تاسو پروګرام ډیر شوق سره اورو او ډیر ستایو. نو ډیر ښکلی ښکلی پیغامونه پکې راځي، او ډیر ښکلی پروګرام د تاسو کوم پیش کیږي. ټول ملګری ورنه ډیر خوشاله دي.
وعلیکم السلام محترم هادی بنگر صاحب، هیله ده چې سره د ملګرو به روغ رمټ یاست. د پروګرام د وخت د محدودوالي په وجه مو ستاسو ګټور پیغام پوره خپور نه کړای شو. بخښنه غواړو، او بیا مو هم پیغامونو ته سترګې په لار یو. ماجد صاحب، لاړ به شو کوټې ته، او د خپل ګران اورېدونکي نور احمد فطرت صاحب رالېږلې پیغام به واورو.
بالکل سمه ده.
یو شعر دی هر کله راشه ته وایم، خدای دې وکړي چې په پاڼه کې هم ملګري واوري او نشر شي، او په هر کله راشه خپرونه کې هم دې ته ځای ورکول. فسایا کپ احاڑم ته براسی فسایا کپ احاڑم ته براسی زمستا مختر ولاڑم ته براسی فسایا کپ احاڑم ته براسی زمستا مختر ولاڑم ته براسی نن زوانی او یوانی د تراجینا نن زوانی او هیوانی د تراجینا چې سبا زورسم کباړم ته براسی بیل گردود بدل کامونه بیل شارونه بیل گردود بدل کامونه بیل شارونه ته چمن زده مارواړم ته براسی تب مات پکتو کتو حیران سی تب مات پکتو کتو حیران سی زب سم د کرشی باړم ته براسی زب استاد د ندی تند چیروم زب استاد د ندی تند تیروم زبستا وهلی کاړم ته براسی زبستا د ندی تند تیروم زبستا وهلی کاړم ته براسی زما پسرلی به د خزان سره میلمه وي زما پسرلی به د خزان سره میلمه وي زب ستړی زب شاړم ته براسی ز فطرت به لکه سپینه سپوږمۍ سپینیم ز فطرت به لکه سپینه سپوږمۍ سپینیم زبل مریم زبل یارم تبراش زبل مریم زبل یارم تبراش پس یک په احار تبراش زبستا مختو لاړ تبراش او نن ځوانی او یوانه د ترازین چې سبا زور سم کبار تبراش مننه کوم په مخه
بالکل براشی ان شاء الله یو جهان مننه فطرت صاحب ستاسو په فرمایش د دې شعر مو په خبرونه کې خپور شو او په گروپ کې خو لا مخ کې ملګرو اوریدلې او خوښ کړي وو هیله ده چې بیا به هم داسې خواږه خواږه شعرونه راولېږي له خیره ګران اوریدونکو یو ځل بیا راځو ستاسو ګټورو لیکنو ته محترم پیر نجیب الله شاه صاحب د تل پشان زمونږ د هر کله راشه د واتس اپ گروپ ته ډیر وخت ورکوي او خخ پیغامونه او معلومات شریکوي کور ودانې ورته وایو او د دوی لخوا را لېږلې د صاحب شاه صابر صاحب دا خپل شعر درته اورو وای څوک یې اشر لبوزی څوک ترې لخکر جوړوي څوک یې اشر لبوزی څوک ترې لخکر جوړوي هر زورور د پښتنو د پاره شر جوړوي وخت چې په ما باندې احسان کوي نو داسې وایي ما نه څرمن اوباسي ما لترې څادر جوړوي
مانه څرمن وباسي مال ترې څادر جوړوي د پښتنو د مناسب مشرتابه او لارښود د نشتوالي په وجه د هغوی د ګډوډو حالاتو په اکله د صاحب شاه صابر صاحب ډیر زبردست شعر دی او پیر صاحب هم د افغانستان او پښتنو روانو حالاتو ته په پام سره رالېږلې دی کورې ودان ماجد صاحب مخکې له دې چې بله لیکنه راواخلو یوه لنډه شان یادونه مننه کوم د هر کله راشه د ګلبن د خوږو ملګرو لکه کرامت الله بداوی صاحب نظام الدین کاکړ صاحب ګل احمد ستانکزی صاحب نظر محمد درمان صاحب محمد علی عمری ورور د کابلی ملګری غنم رنگ کوچی صاحب نور احمد فطرت صاحب د پاړه چنار د فدا حسین صاحب متی الحق ورور ډاکټر محمد رحیم صاحب پښتونیار ارمانی اڅکسی صاحب عنایت الله جان ورور محمد نبی امید صاحب او د نورو ټولو قدرمنو عزیزانو چې زموږ پروګرام اوري خوخه او خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې هم د واتس اپ لاري او هم د ایمیل یا برېښنا لیک لاري مشتره لیږي
بالکل کور ودان فاطمی خور په تلو تلو کې به د ګران عبدالوهاب غیرت صاحب د تازه شعرونه چې د روان جنوري میاشتې په 14 نیټه لیکلي دي ګرانو دوستانو ته واورو چې عنوان یې دی زخمی حسین وی ستا د وینو ستا د سر حساب بکیږي ستا د وینو ستا د سر حساب بکیږي حسین ستا د هر پر هر حساب بکیږي او دا چې وینې ترې څسیږي څوک دې نشته د دې هر څاس کې ډېر زر حساب بکیږي. او هوسه ستا غمخار خالق دې خپه نشي، هوسه ستا غمخار خالق دې خپه نشي، ستا د خوار زړګي بشر حساب بکیږي. او نن به هم خپل جزا رسی ظالم ته، کنن نشي په محشر حساب بکیږي. او زوهاب غیرت ډاډه په دې دلیل يم، زمونږ د هر لیک او هنر حساب بکیږي.
زموږ د هر لیک او هنر حساب بکیږي، بېشکه چې د هر چا او د هر کس او د هر څیز حساب کتاب بکیږي، لکه څنګه چې رحمان بابا وایي.
او وی دلته دم او قدم هر څه په حساب دی، او ګوره ګام په ځمکه مګ ده
بې حسابه.
نو الله دې مونږ ټولو ته د هغه له ټولو مخلوقاتو سره د مینې او ښه سلوک کولو توفیق راکړي. ان شاء الله په همدې ځای لګرانو اوریدونکو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
تهران یو عزت منوردن کو دا او د تاسو په لیکونو مشتمل هر کله راشه پروگرام هله کو چې خوښ شوه مو هم وی. ډیر عزت منوردن کو تاسو زمونږ انټرنیټ پانه ته ورتلای شي، او حالتا تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعه لوستلای او د غراس چاپولې هم شي. زمونږ د انټرنیټ پانه درک ده parstoday.com/ps. وګورو دن کو تاسو مونږ ته خپل لیکونه هم را لګلې شي. کچېرې کوم وړاندیز لرئ نو هغه هم را لګلې شي. زمونږ د پته ده pashto99@yahoo.com. عزتمن اردن کو نور زمونږ دغه خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له خدای په امان.